ستړي مشي دا ماشاءالله دی دا زمستا سو قربا اسره لمند او وخت شوی په خبر کې د غربي 12 بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو د پخورو لسی پاسون ته هلو چلو با خبر شي د غراز د پاکستان چارواکي څو پلانونه کوي د ترګري د سردريزي د مخنیوي لپاره او نور هم یو شمېر موضوعات لرو تر هڅه مخکله شین بنيري د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم شهباز شریف ویلی حکومت پریکړه کړې چې ترګره پر ضد باندې وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسی عملی کړي. نن په پیښور کې د پیښور لسی پاسون د سوري لاندې د روانې بدامنۍ او ترګره پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او اروپایي مشرانو له یوکرین څخه غوښتلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپل هلو ځلو لا دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت پریکړه کړې چې د ترګرې پر ضد باندې وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسی عملی کړي. دا خبره نوموړي پرون په پیښور کې د امنیت په اړه د اپیکس کمیټې د غونډې نه وروسته په خپل ټوئیټر باندې لیکلې ده. نوموړي زیاته کړې چې غونډې امنیتي منظره وڅېړله او موافقه وشوه چې د ترګرې پر ضد به د وفاق او صوبو ترمنځ یو شان ستراتیژي عملی کیږي. غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم راغوښتل شوی و خو هغه پکې ګډون ونه کړ. له غونډې وروسته وزیر اعظم په یو ویډیو پیغام کې د تحریک انصاف تیر حکومت ته په اشاره یو ځل بیا پښتنه روښته کړي چې وسلوال پاکستان ته چارستانه کړي وو.
جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا
مانا هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه ته ودکړي د هغوی د راوستو لپاره خود تر مخکې کېدای شي خو د ملک د تقدیر د ښه کولو لپاره خپل لاس ورکولو ته تیار نه نو داسې دوه مخیزه عمل به نور نه چلیږي.
دا غونډه د پیښور په پولیس لاین کې د یو خونړي ترهګر برید په پایله کې رابلل شوی وه چې پکې یو سل یو کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې پولیس سرتیري وو. نن په پیښور کې د پیښور لسی پاسون د سوري لاندې د روانې بدامنۍ او ترهګرې پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي. په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي. د منتظمینو په وینا د صوبې د بیلابیلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین 2 بجې د پیښور پریس کلب مخې ته راټولیږي او د امن لپاره به آواز اوچتوي. بل خاپرون هم د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د حقونو د تنظیمونو د سوري لاندې د ترګرۍ پر ضد لاریونونه او احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهره چانو سپین بیرغونه پورته کړي وو. په پیښور کې د جنوري په 1 د خونړۍ 14 د قربانیانو لپاره د انصاف او په سیمه کې د تلپاتې سولې غوښتنه کوله. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی په 1.5 حلقو کې د ضمني انتخاباتو مهالویش اعلان کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوې اعلامیې تر مخه د قومي اسمبلی په 1.5 خالي شوو چوکیو به ضمني انتخابات د مارچ په 19 نیټه ترسره کیږي. دا سوکې وروسته لغې خالي شوې کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړیو استفاګانې منظور کړې. د یادونه وړ ده چې الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د قومي اسمبلی په 3 نورو خالي شوو چوکیو به ضمني انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د پور د پروګرام په اړه خبرې کوي، د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت نور هم راپریوتی دی. د پاکستان د ریاستي بینک تر مخه پرون د ورځې په پای کې روپۍ خپل ارزښت نور 1.3% وبایله او 1 ډالر په 2.6 روپۍ بدل شو. په عین حال کې په آزاد بازار کې په پاکستانی کرنسۍ کې د 1 ډالر قیمت 2.3 اتیاتا رسیدلې ده. بلخوا پرون په پاکستان کې د پیسو د کمښت، د بهرنۍ زیرمو کمیدو او ایم ایف سره د معاملې نه هواریدو لکبله د سرو زرو بیا نور هم لوړه شوې ده او د پاکستان د سرو زرو قیمتي کانونو د کاروباریانو د اتحادیې تر مخه د 24 قیراته سرو زرو بیا په یو توله کې د 1500 روپو په زیاتوالي سره 2,05,500 روپو ته رسیدلې ده او اروپایي مشرانو له یوکرین څخه غوښتلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپلو هلو ځلو له دوام ورکړي. اتحادیې په دې وروستیو میاشتو کې د 8 هیوادونو په بلاک کې د شاملېدو لپاره د یوکرین د پام وړ هڅې وستایلې او له کیف څخه یې وغوښتل چې دې لارې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي اتحادیې مشرانو د یوکرین په پلازمینه کیف کې د یوکرین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ملاتړ څرګندونه کړې. دا و د دې خبرونه.
مشال رادیو ته وګستې شاین بنری تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په پیښور کې د ترګری او بدمنۍ ضد مظاهره کیږي. په پاکستان کې د رواني بدمنۍ د مخنیوي په هدف د جوړو شو پلانونو په اړه یو کارپو وای
خدای چې په اکتوبر باندې شو کړه ځکه چې دوی پالیسي په بدل نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسي، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي، افغانستان کې جنگ کولو پالیسي ټیکې دې په توګه راوستو.
په پېښور پولیس لاین جماعت شوی ځانمرګي برید کې د یو وجل شوی پولیس چارواکي ماشوم لور وای خلاف مظاہرہ شوی
دو گھنٹے بجلی نہ بجلی مدبارہ کرے جیب کے موبائل نہ چرچ کی نور کرو نہ سب اچھی
نور ہمیں اس میں موضوعات لو مشال رڈیو سرو سے. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسې خبرونو کې هم وردل شي. نن په پېښور کې د پېښور ولسي پاڅون د سوري لاندې د رواني بدمنۍ او ترهګرۍ ضد احتجاجي مظاهره کیږي. په دې مظاهره کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي. د منتظمینو په وینا د صوبې د بېلابېلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین 2 بجې د پېښور پرسته مخې ته راټولېږي او د امن لپاره به اواز اوچتوي. پدغړه شاین بنری په پېښور کې د مشلړو د خبريال زلان یوسف بسره لګ شي په مخ کې خبرې کړي. نو نوموړی وای
نن چې کوم احتجاج را وخت شوی دی دا د ولسی پاسون په نوم باندې احتجاج دی. د وړاندې نیم د ولسی پاسون په نوم باندې په سواد کې، په مدیر کې، په سوابه کې، په مختلفو ځایونو کې د ولسی پاسون په نوم باندې غونډې شوې دي. نو دا نن احتجاج د پېښور کې د ولسی پاسون په نوم باندې دی. او د دې نه مخکې چې کوم مونږ کتلې دي ولسی پاسون کې د یو سیاسي بینر د لاندې خلک نه راغونډيږي، بلکې د دې چې کوم انتظام کوونکي وي هغه ټول سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکوي او کوشش کوي چې سیاسي ګوندونه خپلې جنډې راوړي، بلکې د سپینې جنډې او د امن د جنډې د لاندې دغلته احتجاج وکړي. نو په دې کې پښتون ژغورنې غورځنګ چې دین هغه دلته کې په مختلفو ضلعو کې د دې لپاره مهم چلول لري، دغه رنګ عوامي نشتل ګوند چې کوم د دې لپاره مهم چلول لري.
دا غونډې یا د احتجاجونه د لاریونونه په داسې حالت کې کیږي چې په صوبه کې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده. نو ته د خبريال په توګه باندې د صوبې امنیت څنګه کورې؟ د امنیت د پاره څه انتظامات شوي دي؟ یعنی د پولیسو موجودګي په دې دمر خلک چې راټولېږي د دې د پاره څه انتظام ته ویني کنه؟
دا څنګه مونږ خو چې په تور خبريال تر اوسه پورې سم نوم احتجاجونو لا یا سم نوم جلسو له ورغلی یو. نو چې کله ډېر زیات خلک یو ځای کې راغونډيږي نو الته کې داسې فول پروف سکیورټی مکمل دا چې کوم ډېر ګران وي، خاص کر د پریس کلب مخې ته غونډې کې ځای چې هغه ته داغه مخې ته لار تیر شي، داغه مخې ته سړک وي، گاڑی ته تیریږي کنه، په داسې ځای کې داسې قسمه امنیتی ګامونه پورته کول ډېر ګران شي چې ګڼیته مکمل یو فول پروف سکیورټی وکي. بعضي جلسې مونږ کتلې چې د جمعیت علما اسلام لخوا بعضي جلسې وي چې پاغي کې لګړي سکیورټی و، هغه بر جمعیت علما اسلام چې کوم رضاکاران دي داغي لخوا کېده، خو هغه یو ګراوند وي، یو بن ځای وي، هغه ته یو مخصوص لار وي د نن د تلو د بهر وته د پریس کلب مخې ته زمانه شي خیال چې دومره کته پولیس یا څوک دروم صرف یو طریقه کې دي چې دغه د کراتون کې څونه لارې دی غلارې ته بند کړي. نو بیا مونږ ویل چې دا وسته دا وړ یو امنیتي ګام دی.
دا په بخور کې زمبګ خبريال زلان یوسف زای چې زمبګ همکار شاهین بنری ور سره پر دې خبرې کړې وي چې نن په پېښور کې د ترګری او بدمنۍ ضد چې کما مظاهره کیږي 2 بجې نو د هغې لپاره څه انتظامات شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو پرون په پېښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې فیصله شوه چې خیبر پختونخوا کې بعد د ترګریز پولیس پیاوړی کولای شي او د پولیس سرتیرو ته به په نوي انداز تربیه ورکوي. په غونډه کې
د ترک انصاف مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو هغه پکې ګډون ونه کړ. دا براس حال کې دا چې د جنوري په 10 د پېښور په پولیس لاین په ځانمرګي برید کې 101 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. تفصیل د شنواز سرغزی په دې راپور کې.
پېښور کې د اپیکس کمیټي غونډه کې فیصله شوه خیبر پختونخوا صوبه کې به د ترهګرۍ ضد کارکوونکو پولیسو یا سی ټی ڈی غټ دفتر جوړیږي. د فروری په 3 پېښور کې شوه غونډه کې دا هم فیصله شوه دلته به نوی نظام والا فارنزک لیبرټری جوړیږي، ولې د پولیسو او د ترهګرۍ ضد کارکوونکو سرتیرو یا سی ټی ڈی په تربیت کې به هم اضافه کولای شي. غونډه کې دا خبره هم شوه هر رقم ترهګرۍ به نه برداشت کیږي او په دینی عالمانو هم غږ شوه دوی باید د ترهګرۍ ضد په جماعتونو کې غږ پورته کړي. د غونډې دغه خبرې د غونډې د ختمېدو وروسته د وزیر اعظم د دفتر جاري شوې او خبره کې میډیا سره شریکې شوې. د غونډې په مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هم د آر بی پبلک سکول د پیښې وروسته د پېښور جماعت پیښه ډېره لویه ده. نوموړي ویلي ټول سیاسي ګوندونه باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګرۍ مقابله دې وکړي. میا شهباز شریف دا هم ویلي قوم ته باید دا هم ځواب ورکړل شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چاره وستل.
یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا.
مانا هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه تود کړی د هغوی د راوستو لپاره خود تر مخکې کېدی شي، خو د ملک د تقدیر د ښه کولو لپاره خپلو له لاس ورکولو ته تیار نه، نو داسې دوه مخیز عمل به نور نه چلیږي. نوموړي دغه خبرې په اشاره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته واورولې. نوموړي وویل دې کمیټې ته د یو سیاسي ډلې مشر مانا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللی، خو په دغه غونډه کې بیا دغه ګوند هیڅوک موجود نه و. د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم د دغه کمیټې په غونډه یو بیان جاری کړو. شوکت یوسفزی پکې ویلی دوی کمیټې ته د ورتګ انکار کړی. د فروری په 3 شوکت یوسفزی په دغه پیغام کې ویلی چې کمیټې کې د نه کېناستو اوله وجه دا ده چې هم په 3 فروری پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې پولیسو سره د یووالي لپاره احتجاجي ریلیانې وستلې. دویمه دا چې وزیر اعظم پاکستان هسپتال ته ورغلی و، هغلته یې زخمیانو د لیدنې په دوران ویلي و چې وفاق صوبې ته 411 اربع روپۍ ورکړي، نو د هغې حساب په کار دی. د شوکت یوسفزی وویل وزیر اعظم له دغه خبره نه وه په کار. د پېښور په جومات کې د 10 جنوري د پېښې د زخمیانو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف روغتون ته ورغلی و، هغلته یې خبرې کړي و، ویلي و 411 اربع روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي، باید دوی ورباندې د پولیسو لپاره د سیکورټي اوزارونه اخیستی وی او دوی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره لا زیات برابر کړی وی. وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم دا هم اعلان کړی چې د جومات په پیښه کې د وژل شویو پولیس غړو کورنیو ته به 40 لاکه او زخمیانو ته به 15 لاکه روپۍ ورکولی شي. شاهنواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګورئ. تاسو د شاهنواز راپور واورئ. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اپیکس کمیټي څه شی دی او دا د امنیت په اړه څه کردار لوبولی شي؟ په دغه موضوع زموږ همکار داود خټک د سیاسي او سیمه ایزو چارو د شنن کې پراسیب خټک سره خبرې کړې او دا پوښتنه یې ترې هم کړې چې آیا د اپیکس کمیټې د غونډې نه وروسته به د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او که نه. نوموړی وایي
چې اپیکس کمیټي چې دا خو کومه آئینی یا قانوني فورم نه دی، د حکومت باقاعده دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده. دا چې کومو ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي نو هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو دپاره دا کمیټې جوړېږي او د دې غونډې کېږي. پېښور کې صوبې په سطح هم وه چې د پیو پیپلز پارټي حکومت وو نو هغه وخت یې کمیټي غونډې به کېدي، خو بیا چې کله جنگ ختم شو بیا به نه کېدي یا جنگ بروز کېږي. نو دا خو یو قسم ته یو د فوج او د سیول د کوارډینیشن دپاره یو اداره ده.
لکه څنګه چې د اے پی ایس نو وروستو د نېشنل اکشن پلان په حواله سره دلته یو میټینګ وشو او په هغه کې نواز شریف چې کا وخت وزیر اعظم او بیا د پوز مشر چې وو د ایسای مشر چې وو دا ټول راغلی ناستو، نو هغه غونډې کومه فائدہ وکا؟ هغه سره کومه پالیسي کې بدلون راغلو چې اوس به داسې کوم بدلون تر سترګو شي په پالیسي کې؟
موږ خو چې په خوانی غونډې کې لیدلې دي نو دا زیاتره لکه ریپبلک ریلیشنګ لپاره دی، پروپاګاندا لپاره چې موږ لګیاو او ټیرریزم خلاف ډېر سخت مصروف یو او ډېر جدي جهد کوو او بیا ایرانونه مثلا نیشنل اکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې زم فورا چې چا کومه کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي خو دا نه چې په هغې په نقطو عمل ونه شو کنه ځکه چې دوی پالیسي په بدله نه کړه طالبانو د جوړولو پالیسي طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي افغانستان کې د جنګ کولو پالیسي خبر دادا پالیسی بربند شو خصوصی طالبان پا افغانستان کی ناستل اور بھی اب ٹی ٹی پی راجی ادھر تک والی جاتوں نے کی گئی ادھر تک دہشت گردی کی گئی حکومت 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 پبلکلی اس دفاع نشی کھولے خلق دی پارٹیوں خلاف راپاسی خلق پوچھے دی چی دا فساد دے خلق پری پوچھے دی چی دے کے بین الاقوامی قوتوں استر قوتوں اپر مینس کے جگری دی اور زمک خاورے سے جنگ روڑی زمک بھی نہ ہوئی نو زکا دفاع نشی کھولے
داؤد سیاستوال او د سیمایزو چارو پو افراسیاب خټک تاسو ر دوی خبري واوریدلې چې اپیکس کمیټي څه تول کیږي په اپیکس کمیټه کې چې کمې پریکړې کم پلانونه تیار شي هغه بیا څومره عملي کیږي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
اودن کو په دیرشما جنوري پیښور پولیس لائن په جماعت کی زنمرگی برید کی دا وجل شو پولیس سرتیرو څخه اتلس د چارسدی اوسیدون کی وو چې یو پکې د چارسدی پرانګو لیاقت خان هم وو لیاقت خان د شپږو خویندو یو ورور وو چې یو کونډه او پنځه بچی ترې اهم پاتې شول زموږ همکار شبیر جان د لیاقت خان د بچو او پلار سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی
څنګه چاله یو شیز ول کوچدا بنزا لمدا ما دا زما دی ودا برنزا علم دا قال انګم الله ته الله پاک دی دنیا تمرو لګي واپس ته ممرا شو واپس رانه وای ان قال انګ زما بابا یې چې موږ لرا کړ واپس رانه واشتل
دا आवाज د لیاقت خان د لسکرنې لور اری بادی چاچا دی وخت کې هم خپل د شپګو میاشتو کو شرور پغې نیولې وای خپل ورونو او مور ته هم د نه جړلو او د نه خفکې دو د لاسې ور کوي
دا وند تم جاړې بنا وند امي تم مم امي هم سم جاړې ته تم کو جړل بیا هم ورو ته هم کو خو بیا امي نه جاړې نس رو ټایم ولا ور کو امي لا دا چې شپې زموږ په مکه نه جاړې او دا څنګه نه جاړې بابا دفتر راولے
د لیاقت یو لسکلن زوی ایمل لیاقت وای چې پنځم جمعات کې سبق وای په دغه ورځ هم د سهار چې د پلار سره یو ځای د سخل ورستو دوی یې سکول ته رخصت کړ او خپل په خبر پولیس لین ته ډیوټي لپاره لاړو چې سکول نکله رالو نو ټولو جړل چې د پښتنه وکړه نو یې راته ویل شو چې پلار دې هم چودنه کې مړ شوی دی
تاریخ با مونږ چې اوس کړو دې مونږ چې مونږ په کې مونږ راکه مونږ سکول درالو او بابا دفتر دلانو مونږ چې ماخا بابا راتلې نو هر یو کسته غرین کو کنه چا بچی کنه چا بسو چا بریانی چا بس اغوند له به هر خپل بل هر شي درو او باغ روز بیا کور درانه مونږ ته بیا خبر ماتا بابا وی زجی بجونی ون زبا فرسٹ کلاس نو والے د 10 کلاس بور ما فرسٹ غشتری انشاء الله تمام فرسٹ لن بخوشالی گند اجی چکات مم راکول بابا بغچی ته بوت دریا ته بوت لو
او خبر نغچا دل ته چا خبر کسینګ خبر پے
من د کاکا جان وین
ہاں
دل غون جنن نمې دسین چا
ہاں
دی وی صاحب بابا کی شهید شوی نه خفهم مس بیام فخر من کول مای بابا شهید شوی دی زبا غون دل خیال زید
سرکاری ملازم دے وائی دشپ گلون پس غزوے شوے بو او خاطر نہ ہم لاڑو
بل رہو مکھ میں زمینداری پولا پیدا گیا نوکر سم پسکول کی اور رخلا را کرو پر پولیس اور تب بس غریب بس لگنا تھا پشا کرا کچھ بم کے وال ہوتا دنیا نے مش پک دی اور یو دیو
خبر سنگھ
بس خدا بس خبر ہو مت خدا پا کوئی غم در کم نو صبر پہ کوا بس ما پہ صبر دے دو بس کنی سخا واس دے بے سخ جن دے
پدیسم جنوری پیخور پولیس لائن جماعت کے دماسپخین د منځ په مخ کې ځانمرګي برید شو چې د زیات شدت لوجه د جماعت ودانه هم ړنګ کړي او جماعت په مانزه ولړ خوښه سلو پورې کسان وجلی او یو نیم سلو نه سیوا جوبل کړي هم بو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازمجا انصاری د زیارت په ورځ خبري غونډه کې وی دي چې پلټنې روانې دي او ککړ کسان تب ډیر زر ورسي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیخور
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو اوري چې له حالاتو خبر شي زمونږ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي
اردن کو پرون پاکستان درگ انصاب د صبح په ټولو خارونو کې د ترګری د پیخو زد احتجاجي مظاهره کړی پیخور کې احتجاجي مظاهره ته د وینا پر مهال پخوانی صوبایي وزیر کامران بنگش ویلي چې د هغوی په حکومت کې ترګری د نشت برابر به اوس وخت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترګری پر ضد یو موټی شي درگ انصاب په صوبایي مردان او کوز دیر کې هم د پولیس سرتیرو سره د یووالي لپاره لاجنونه ترسره کړي پاره نور تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې
د فروری په دریما پاکستان تحریک انصاف د صوبې په ټولو ښارونو کې د ترهګرې د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو تاجرانو او عام ولس ګډون وکړو د ګوند مشرانو په وینا چې د امن مارچ مقصد یې د پیښور پولیس لائنز په ځانمرګي برید کې د مړ شوي او جوبل کسانو سره یو والی ودل دي د پیښور پریس کلب مخې ته شوې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو ګډون وکړو پخوانی صوبایي وزیر کامران بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2014 نه تر کال 2022 پورې د هغوی په حکومت کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې وې
د 2014 نه پیله چې کم په پښتونخوا کې حالات او داغې نه پس بیا وګوري او کم چې په 2022 کې رژیم چینج شولو هغه نه پیله وګوري او بیا داغې نه پس وګوري نو ډیر واضح ده چې د عمران خان حکومت د تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ په ضد کې او د امن او امان د پاره سنجیده و
دا د مردان په کالج چوک کې د امن مارچ غږونه دي مظاهره کې شریک ګډونوالو ته د پاکستان تحریک انصاف مشران وویل چې ترهګرې پر ضد مقابله د یو ګوند یا ادارې نه ده بلکې د دې جنگ د ختمولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه او ولس یوځای شي دا مردان خبریال مسرت آسی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د ترهګرې د پیښو د کموالي وجه د ترهګرو ډلو سره مذاکرات وو
دا مذاکرات په عمل په نتیجه کې سمودي لپاره دلته چې کوم دی نو فیربندی شو فیربندی په نتیجه کې دلته چې کوم دی نو هغه شان واقعیات نو چې څنګه کومه پیښه تیر ورځ دلته په پیښور کې شوې ده بهرحال هغه دوران کې سنا سو معاملات چکم دی روانو زے پزیبان مختلف واقعات چکم دی رونما کیدل او خوشو کی دا اس سے پیخور چکم پیخما خطر اغلی دا ڈیرل وی پیخ دا
دا تحفظ ختم نبوت دا مردان امیر کاری اکرام الحق مشال ریڈیو تو اول چ حکومت او نور ادارے دی د ترغرو پرزت گامو نه پور تکڑی
چله کم پولیس زما استاد حفاظت د پاره په وطن کی گرزی آیا دغه پولیس سره چ دا حل کیږي نو دا خو انتهائی ظلم دی دا خو کلمہ گو د دین یتیمانان بچی پاتیشو ولی پاتیشو زګه د زما دفاع د پاره ولاړ دی اوس د دین چ دی سلو نه زیاتو کسان نه کم بچی پاتیشو دی یا د چا لاس خپل نشته د مریضان پراته دي زخمیان پراته دي آیا د دو د بچو کفالت بسوک کوي لکه زه خو بداوه مچ یا الله بار سکی لیکن الله خو یو سبب پیدا کړی دی آیا دومره ظلم چرته په یو وطن کشته په ټوله دنیا کې جدا په مونږ باندې کم کیږي
دا جنوري په دیر شمه د پیښور پولیس لائنز په جمعات کې ځانمرګي بریت شوی وو چې پکې لسلو زیات کسان مړه اولاد بو سو زیات کسان جوبل شوی وو عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اردن کو د کورن په صدا کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړي دوی پر په مرکزی چوک کې راغون شوی وو د بجلی د نشټوالي ضد شوارونه ورکول یې د مظاهرېانو وینا وه چې په یوه شواروس کې ورته دوه غنټې بجلی ورکول شي چې د دوی ضرورتونه نه پوره کوي بلخوا چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې حکومت څلور غنټې وړیا بجلی ورکوله چې هغه اوس دوه غنټو ته راټیټ کړل شوې ده چارواکي زیاته وي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هلې څلې کوي په نور تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې چې د مظاهرېانو په غږ پیلېږي
دا نارے د کورمی اوسیدون کی د صدی خار پا مرکزی چوک کی د احتجاج پا تو گوهی د جمعه پورس پا در جن و خلق حقل تا دا غنشی ول چه سم او پورا بجلی ورکا ولو غختنه وکړه په احتجاج کې شامل د پیرکویم قدیم خان وای مخ کې حکومت ورته سلور گنٹه بجلی ورکولا خو وسه دو گنٹو تا راوستلې چې پردغه د دوی ضرورتونه نہ پورا کیگی
دو گھنٹے بجلی نہ بجلی مجھے بارہ خرے ایمو کو جیب کے موبائل نہ چرچ کی گی ایمو اب نور کرو نہ سب واچی کم ایسے تو مشہب سے بجلی دے آگا بٹرے رسی کی نہیں آگے واجی نہ ایمو بیماروں کور کے پراتے بھی اچھے نہ ایمو
پا پاکستان کے پا گرمے کے نہوی زرہ میگاواٹا او پا جمعی کی دل زرہ میگاواٹا بجلی استعمالی گی چھ حکومت د کمی شکایت کوي د صدې ملک حاجی شیر محمد خان وای ک په ملک کې بجلی نوي نو په علاقہ کې ورکوټي ډیمونه د ورته جوړ شي او حکومت ته لا اوبو بجلی پیدا کړي او کدا سي هم نشي کولای نو نور وسیلې هم ورسره شته خدا نه مني چې بجلی ور باندې بند کړي
اول خو تر کا وابړي نه روکا کا وابړي نه نر کوي خپل وبو نه روکا کني کویلا مو په کور مې کې دومره کویلا شته دي چې هغه کویلا حکومت را وباسي هغه باندې کور منا چې ټول ځل کو هات پورې په خور پورې وطن ته ځي بجلی ورکوي شو
د دې تر څنګ یو بل احتجاج کوونکې نبی ګل غلجی وای کا حکومت د بجلی دورانیا واپس سلور ګنټو ته رانه وستله نو په کامی کچب احتجاج پیل کړی
مهرباني وکړه ستسنګ نور ضلع تا نور وغه کې ډیسټریکټ کې څومره بجلی ده اما غوره بجلی په رن کور می تویر کا سده تویر کا او کویر د نکړلا درې ورځې بعد ان شاء الله مو داسې احتجاج کوو څنګه به عالمی احتجاج وي او بیا به تاسو ټول پښیمان وي
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر عظمت علی مشال لډیو ته د خالی پورز ویلی په قبایلی سیمو کې حکومت سلور ګنټه مفت بجلی ورکولا چې هغه ووس دو گھنٹو ترا کما کړی شوی علی زیاته به ممکن دا چې پسیما کې ډیر زر بجلی خپل حالت ته واپس راشي ولې چې تر احتجاجونو پس حکومت د باړې او داسې نور علاقو خلکو سره د بجلی وخت زیاتولو موعده کړي
باړې او د جامروت
اوی پرون سم مطلب ده معاهده شوی ده څنګه به چی ګانټي راکاین تا وې چی ګانټي راکاین دا مت بیان راکاین چی ګانټي تا وې ته معاهده او سم کړه معاهده سان دا یو معاهده
په قبالی زلو کې دا وخت په شپورز کې حکومت 2 غنټې بجلی ورکوي خو تر دې وړاندې چرته چې تریو مقرر هدا پوری د بجلی بل ورکول کېدل په څلور وشتو غنټو کې تر 1400 او چې په کم ځایونو کې بل نه وو هغه تا به تر 600 غنټو لوډ شډینګ وو. طارق ورغ سے پشال ریډیو پیښور.
مشال لڑیو تو وگس تھے لگا شیبا کی دلسنی بجی کی دن کی دیا و شاہین بنیرے ہم سٹوڈیو تراغل نو رازی چلا ہوئی دخبنو لنڈی زورو
سری مشر دے وقت مهم خبرونا وزیر اعظم شہباز شریف ویلی حکومت پریکړه کړې چې ترهګرۍ پر ضد باد وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسی عملی کړي. دا خبره نو موڑی پرون په پیښور کې د امنیت پاړه د اپیکس کمیټې د غونډې نه ورستو په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. دا غونډه د پیښور په پولیس لائن کې د یو خونړی ترهګر برید په پیله کې رابلل شوې وه چې پکې یو سل او یو کسان وژل شوي دي چې زیاتره پولیس سرتیری دي. نن په پیښور کې د پیښور ولسی پاسون د سوري لاندې د روانې بدامنۍ او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي. په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي. د منتظمینو په وینا د صوبې د بیلابیلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین 2 بجې د پیښور پریس کلب مخې ته راټولېږي او د امن لپاره به اواز اوچتوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی په 1.5 نورو حلقو کې د ضمني انتخاباتو مهالویش اعلان کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوې اعلامیې تر مخه د قومي اسمبلی په 1.5 خالي شویو چوکیو به ضمني انتخابات د مارچ په 19 نیټه ترسره کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د پور د پروګرام په اړه خبرې کوي، د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت نور هم راپریوتی دی. د پاکستان د ریاستي بینک تر مخه پرون د ورځې په پای کې روپۍ خپل ارزښت نور او 1.8% وبایله او 1 ډالر په 2.6 روپۍ بدل شو. په عین حال کې په آزاد بازار کې په پاکستانی کرنسۍ کې د 1 ډالر قیمت 2.3 تا رسیدلی دی. اروپایی مشرانو له یوکرین څخه غوښتلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپلو هلو ځلو له دوام ورکړي. اتحادیه په دې وروستیو میاشتو کې د 8 هیوادونو په بلاک کې د شاملېدو لپاره د یوکرین د پام وړ هڅې وستایلې او له کیف څخه یې وغوښتل چې دې لارې ته دوام ورکړي.
او شاین ګنډره چې تاسو ته خبرونه لنډي زولان دي کو په دې مای کې یو شمېر موضوعات لرو. او رومبه رازو دیتا چې اوکراین متحدانو د پیسو پر نړیوال صندوق یا ایم ایف فشار راوستل چې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور ورکولو یو لوی پروګرام تصویب کړي. ول شوي د دې پور اندازه به 1416 میلیارد امریکایي ډالرو په اندازه وي چې د فروری میاشتې په نیمایي کې به ورباندې بحث وشي. بلخو د اوکراین په ختیځ کې روسي پوځیانو ته د زیانونو اوښتو خبرونه ورکړل شوي چې ورسره د ماسکو پوځي عملیات ورو شوي دي. نور معلومات د احمد شبر په دې راپور کې.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي، ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا 2 اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلی پورې نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي، د دې پور اندازه به د 1416 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي چې روان کال د 38 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ شوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي، د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي. خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایه ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې وویل، تمه ده چې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 او نړیوالو مالی انستیتیوونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واورېدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د څو میاشتو درېدلې حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخموت، افدیفکا او نو په فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پوځ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپلو حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوي دي.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سواد، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو، روسیا د افغانستان لپاره د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د روسیې چارواکو په وینا په دې غونډه کې به چې په څو ورځو کې به جوړه شي د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې طالبان یې دې غونډې ته وربللي دي او که نه. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې ماسکو روانه ولې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ د روسیې تاس آژانس ته وویل چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي، همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوي دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي کنه. د طالبانو چارواکو او ویندویانو د ازادي راډیو پرلپسې تماسونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړې کنه. د سیمې د یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکنۍ غونډه کې چې پروسه شکل د می په 28مه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي. دا سویل کېږي چې د دې غونډې یوه اساسي موضوع به له هر راست روسي ګواښ څخه د منځنۍ آسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له لورې له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په ډسمبر کې غونډه کړې وه او د افغانستان له لورې د منځنۍ آسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه ژنې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې د افغانستان له لورې د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډېر شوی دی. د طالبان حکومت چې په تیر نږدې یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
مشال اړیو ته وګرځئ، راپور مواردو هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې اداره سیګار وای په کار ده د کانګرس غړي پر دې غور وکړي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاس ته نه لویږي. سیګار په یو راپور کې ویلي په کار ده دا هم وڅېړل شي چې آیا د امریکا بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڑا افغانستان ته لیږل کیږي د بشری مرستو په ختمولو کې ګټورې تمامېږي او کنه. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمپتش اداره یا سیګار وایي طالبان ورځ په ورځ ظالمانه چلند خپلوي او د امریکا د متحد ایالاتونو د کانګرس غړي باید دا وڅېړي چې د امریکا هغه تر حد زیاتې مرستې چې افغانستان ته لیږل کیږي آیا د طالبانو لاسته ورځي که څنګه. د سیګار دغه راپور چې کانګرس ته وړاندې شوی په 2018 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د بیا رغونې او د مرستو د هڅو په اړه دی. راپور کې د امریکا د مرستو اغیزو او افغانستان کې زیاتېدونکو بشري اړتیاو ته کتنه شوې ده. دغه راپور د امریکا له کانګرس غواړي یوه اصلي پوښتنه وڅېړي، هغه دا چې آیا امریکا کولی سي بې له دې چې ورڅخه وغوښتل سي په میلیاردونو ډالره د طالبانو د تمویل لپاره افغانستان ته ولیږي. د سیګار په راپور کې دا نتیجه اخیستل شوې چې افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې کړیږي، په وحشت کې دي او د نړیوالو ملاتړ ته لا هم اړتیا لري، په ځانګړي ډول چې طالبان د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کوي او د خپلو محدودوونکو اصولو له مخې ورباندې محدودیتونه لګوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار زیاتوي، د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د عمده تمویلوونکي په توګه په افغانستان کې دخالت لري او اتلس میاشتې مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته یې د افغان وګړو او افغان کډوالو د مرستې لپاره تر 8 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې برابرې کړې دي. د سیګار په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو راغلي، په دې 8 میلیارد ډالره پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالره هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوي جوړ شوي صندوق ته انتقال شوي دي. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاد موده کې تر 2 میلیارد ډالره زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړې کړې دي. سیګار پر دې اندېښنه ښولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي.
مشال لري ته وګورئ تاسو راپور واورید چې د افغانستان کې په افغانستان په اړه باندې او اوس هم دې ترزو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د افغانستان په ارتباط د خپل وروستۍ څرګندونو له عمله بخنه غوښته. منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې دا د اکثریت افغانانو کلتور دی چې پر جنو تعلیم نه کوي. تر دې خبرو دوه ورځې وروسته ښاغلي اکرم وویل چې دی د کړو خبرو له عمله بخنه غواړي. ټاکل شوې ده چې نن په پېښور کې هم د دې خبرو په تړاو په یوه اعتراضیه غونډه کې خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د دوشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو اعتراضیه غونډه کوي. د دې غورځنګ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان نجونو د زده کړو مسله به هم دوی د غونډې په ترڅ کې راپورته کړي. د دوشنبې په ورځ د پېښور په پولیس لاین جماعت کې چاودنې تر 100 ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېر ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو په ملګرو ملتو کې د پاکستاني استازي بې بنسټه څرګندونه روښانه کړه چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر شا څوک دي. شاغلی پښتین په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي منیر اکرم د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوله چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په نیویارک کې جوړ شوې غونډې ته ویلي وو هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت له لوري پر ښځو وضع شوي دي له دین سره ارتباط نه لري، دا د پښتنو د ځانګړي فرهنګ پر اساس دي. د دې په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل چې دا د افغانانو کلتور نه دی چې نجونې زده کړو ته پرېنشتي. د جمعې په ورځ منیر اکرم په خپل ټویټر پاڼه کې بخښنه وغوښته. د ولیکل چې د دې خبرې سمې نه وي. د هم لیکلي دي چې د پښتني کلتور ته ژور درناوی لري او زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوی نه اسلامي دی او نه هم پښتني کلتور. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر دې فشار لاندې دی چې د افغانستان په مسله کې دوی منفي نقش لوبولی دی او داسې فشارونه د اسلام آباد ډیپلوماتان
خلاصون دوپاره دغه ډول څرګندونې کیږي چې هغه په همغه وخت کې د تصمیم نیسي او د خلکو په سترګو کې غواړي چې خاورې واچوي، اما بیا ورسره پوه شي چې په دغه سې معتبرو سټیجو باندې دغه ډول خبرې دې ته زیان رسوي، اما د واقعیتو څخه خلک نشي لرې کولای.
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ لپاره نن 1501 ورځې وشوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او څه باندې یو میاشت مخکې طالبانو په پوهنتون کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او ویې ویل چې تر ثانی امر پورې به دا تعلیمي مرکزونه د نجونو پر مخ تړلي وي. د ډیرو افغانانو او د نړیوالو د پراخو غبرګونونو سربیره دا بندیزونه په خپل حال دي.
مشال ډیو ته وګورئ چې تاسو د مشبر راپور واوریدو. هغه چې کمیونټي یاد کړی د دوشنبه ذکر وکړو چې کما د پېښور په جمعات کې پولیس لاین جمعات کې چې کما چاودنه شوی و دا غي پړه د تاسو د مرو مې چې دغه پېخه په 1 جنوري باندې شوی و او پی ټی ایم یا پښتون ژغورنه غورځنګ په دې لړ کې احتجاجونه کړیم دي او نن په پېښور کې هم دوی په ولسی پاتون کې ګډون کوي. د غراز راتلونکو کې هم دوی احتجاجونه او مظاهره لري د پاکستان په مختلفو برخو کې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
روزن کو مشال لړیو ته غوږ سه اوس رزو یو بلی موضوع ته په کوټ کې د جمعې پرز ل تھاندا ډیم څخه یو بل ماشوم راستلې شوی. چارواکي وایي دا اخرې ماشوم چې کیشته تر ډوبې دو پس به درک شوی وو. تر دې سره د مړو شمیره 350 ته ورسېدله. په یا ډیم کې لټونی عملیات سرته رسیدلې. د اتوار پرز په تھاندا ډیم کې کیشته ډوب شوی و چې په کې سپاره څلور تنان له اوبو ژوندۍ رسل شوی. تفصیل له طارق قرغزی په راپور کې.
د کوهاټ ضلع په تاندا ډیم کې د حمزه پونم ډوب شوی پاتې ماشوم هم له اوبو راستل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی یو سلشل غنټې لټونی عملیات وکړل چې پکې ډوب شوی ټول تنان له اوبو پر راستلو کې بل اخر اورتا کامیابی ملو شولا. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو پښپګم ورس اخیری ماشوم په لاس تر ورتلو پس روختون ته یو وړلو چې ورسته له هغه ځای بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپګم ورس دا تقریبا 120 غنټه اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونا ډډ باډیز ول دا ټولم ریکور کړ ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په نهشتمه په تاندا ډیم کې کشته ډوب شوې و چې په کیسپاره ل و 50 تنو یوازې سلور تنه ژوندې وشغورل شول او باقي 350 مړ شول. ځای سیدون کې او مشر محمد نواز مشال لډیو ته وای کچېره په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د چارانو او تنظیم ساتلو لپاره مستقل عملی سہولت موجود وي. نو له دومره ځاني زیان سره به نه مخامخ کېدل.
درې خبر ده څنګه چې دا ودسې څه یو خاص نشانه یا بل داسې څه پیغام داسې نشته دی څه هغه ځای کې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکولی شي چېرې ځای کې دا حادثه وشوله. نو حکومت د غټه بېپروایي د پروایي نه کار خسته په کار دی باندې د اکشن وخسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري شهزاد بنگش د چهارشنبه پر ورځ په کوهاټ کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي که څه هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موازی ورکولو پالیسی نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سنه سه وکړي.
یہ جو حادثاتی واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیښې چې وي د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینې منظوري اخستی چې ټولو مړ شویو د ماشومانو ورساو ته د سیلاب ځپلو په نرخ موعظه ورکړي.
فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے.
لا کوہاٹ بازار شاوخوا 10 کلومیٹر لری تاندے ڈیم یو خستہ زیدے چورتا د اتوار پورس د سیلا پارا ورغلی د میرباش خیلو مدرسے ماشومان لا بد پیخ کار شیول. د ڈوبی شوی کشتے د پیخ مقدمہ پ محمد ریاض شہید تانا کے دشکڑے شوی چبگی د اریگیشن محکمے دو اہلکاران نمزد دی او چرواکی وای پ یاد پیخ کی مزید تحقیقات روان دی. طارق ورغ سے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اردونکو په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوه چې په 2020 کال تر بل هر کال پر تجدیدونکې انرژي زیاته پنګونه شوې ده. کدونکې د دې دلیل پر اوکراین د روسیې یرغل او په نتیجه کې د تیلو د بیو لوړې د خایي تجدیدونکې انرژي پر تیلو د هیواد تکیا کموي. تفصیل د اسمت سران په راپور کې.
ل یو تاسو چیرنې سره سم په 2022 میلادي کال کې په تجدیدي دن کې انرژي یو تریلیون ډالر پانګونه شوه او د لومړی ځل د چي تر فسولي سوانګ پر تجدیدي دن کې انرژي زیاته پانګونه کیږي. سره لدې چې دا هله بخون کې خبره ده، خو د بلومبرګ د ستراتیژیکو څیړنو مؤسسې په خپل راپور کې ویلي چې له دې بې ساري پانګونې سره سره له اقلیمي بدلونونو سره د مقابلې او تر 2050 پورې صفر ته د ګلتونی ګاسونو د اندازې د رسولو لپاره تر دې درې برابره زیاتې پانګونې ته اړتیا ده. راپور وایي چې تیر کال د اتومي الکتریک موټرو په شان په تجدیدیدونکو انرژیو 1.1 تریلیون پانګونه وشوه چې د تیلو په شان د فوسیلي سونګ له پانګونې سره برابره وه. خو که د اندازه پانګونه له 2020 کال سره پرتله کړو کابو 1.5 سلنه زیاته ده او په لومړي وار په دې برخه کې پانګونه تر 1 تریلیون اوړي. په دې راپور کې زیاته شوې پر تجدیدیدونکې انرژي د پانګونې د زیاتېدو یو عامل د اوکراین د جګړې نتیجې او د فوسیلي یا تیلو پر نړیوال بازار د هغه اغیز دی. د بلومبرګ ان آی اف مؤسسې متخصصان وایي د تجدیدکېدونکې انرژي په صنعت او ټکنالوژۍ کې د پانګونې د ډېرېدو بهیر به دوام وکړي. چین چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد چاپیریال ته زیات زیان اړوي په 2023 کې تر بل هر هیواد پر تجدید کیدونکې انرژي زیاته پانګونه کړې ده. ورپسې امریکا د انرژي ته ډیر پام اړولی دی. جرمني هم د الکتریک موټرو په صنعت کې د ستري پانګونې له کبله تجدیدیدونکې انرژي ته د پام اړولو له نظره دریم هیواد دی. د اروپا د موټر جوړونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شویو موټرو څخه باندې 2 سلنه برېښنايي موټر وو چې وړم کال دا اندازه څخه باندې 9.5 مخکې کال یوازې څه کم 2 سلنه وه. د دغو موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپای ټولنې وبشت غړي هیوادونه هڅه کوي چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برېښنايي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شو او څه باندې 1.1 میلیون موټر وپلورل شول.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اردونکو د سواد په تحصیل کبل توتانو بانډۍ کې ځای اوسیدونکو د امنیتي ادارو لخوا نیول شوو ځمکو خلاصولو لپاره د جمعې په ورځو احتجاجي مظاهره کړي. مظاهرچیان وایي چې په سواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره پوځ د هغوی د کروندې اوسېدو په ځمکو د 13 کالو راهیسې قبضه دی پراته دی. اوس په سواد کې دوی وایي اوس په سواد کې امن ټینګ دی او بیا پوز په زرګونه کناله ځمکه پوځي چوڼۍ هم جوړه کړې ده. نو په کار ده چې دوی چوڼۍ ته لاړ شي. بلخو د پوځ او ځلین انتظامي چارواکي وایي چې دغه خلکو ته د ځمکو کرایا زیاته کړل شوې ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سواد تحصیل کبل توتانو بانډې په سرګونو خلکو د فوزي کیمپ سره نږدې د خپل ځمکو خلاصولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي.
خپل ځمکو قبضه! خپل ځمکو قبضه!
مظاهره چان وای چې کال 2009 کې د پاکستان فوج د کلی د خلکو 1500 کینار زمکه نیولې چې پکې د هغوی کورونه هم شامل دي. د توتانو باندې اوسیدونکو سره د سوات ولسی پاسون مشران هم ملګري شوي. احتجاجي مظاهرې ته د پاسون یو مشر آفتاب خان وینا کې ویل چې ځلنی انتظامیه د خلکو احتجاجي مظاهره ناکامه کول لپاره تیره شپه هغه سره د ملګري نیولی هم و، خو دوی به د توتانو باندې اوسیدونکو مسلې حل کولو پورې دولت سره مرستې کوي.
دلته راغلي دي پردو ځمکو باندې ناستې، پردو کورونو کې ناستې، د هغو کم ماشومان چې وو د هغه وخت د 2009 هغه په پردو کورونو کې راډول شول او زلمی شول، هغه په خپل کورونو کې نه دي، په پردي کورونو کې ناست دي. او ښه خلک دی، ښه دغه زمیندار خلک دی، دوی په دې خپل پټو په دې باندې فصلونه کوي او هغه دي په قبضه کې اغستې دي. نو مونږ د دې خبر پور مذمت کوو او انشاءالله مونږ به د دې سره په دې خبرو باندې په دې مسله کې به ورسره ولاړ یو.
احتجاجي مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکي محمد علی شاه مشار ډېرو ته وایي چې دې نه وړاندې دوی دوه واره پریس کانفرنسو کې دغه مسله په میډیا پورته کړې. پوځ ورته د نیولې شوې ځمکو کرایه نه ورکوي، اوس پرې سیکشن څلورم لګوي او ځمکه سرکاري کوي، ځکه دوی په احتجاج داس پورې کړو.
د چا سیکشن فور لګوي چې په بار کې نال باندې دوی سیکشن فور لګوم، نو چې په بار کې نال ته ماته په دغه کور په غول کې کې نو دا ما کور دی او برانډا کمره ته ما لره کې خو ما په غول کې ته ماته ناسي، نو چې ته په دې غول کې ناسي ته ماته وایي زما د زنانو ماشومان به دې منډه یو دی غول تر وځي نشي راوتی. دا خو د پښتو ملک دی، دې دې مهرباني وکړي، دله موږ 30,000 کینال مځکه ورکړې ده، پسې ګرام کې کوزه بانډې باندې خپل کیم ته دې کیم ته واپس لاړ شي کنه. دلته دې څه ګوري او کدي نه خامخا دغه غواړي د والي سواک په دور کې زمونږ په قلاګي باندې سرکاري قلا وو، بل په سربالا باندې زمونږ سرکاري قلا وو، د دې لار چې سرکاري قلا له دې لار چې کنه پاغي باندې کېنی ځل دې بيدغه وکي د خلکو خود به درې کې نه لم ذکر په دې باندې ولې قبضه کوي.
احتجاجي مظاهره ته ځای نور مشران هم ویناګانې وکړي او د ځمکو خلاصول لپاره نارې ولګولې.
د دې مقصد هم دا دی چې موږ په تشدد راشو، د سره ټینګ ته ټوپک ته ګولې دا او د مولي موږ تشدد نه کوو، موږ دې پریدنو د زورور د زور او د کمزوري شور او پناه غواړه کمزوري شور شروع کړه ان شاء الله.
د توتانو باندې اوسیدونکو ځمکه پاړه د ضلع سوات انتظامیه پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله گنڈاپور او بیا عباس فوزی چارواکی وای چې دا کلی خلکو زمکو کرایانه زیاتې کړي، د خلکو مسلې د فوز اعلی چارواکو ته رسولې او خبرې اترې په روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اذنکو د ننګرهار چارواکی وای چې د هډې فارم اړوان په یو سل او یا جربا شاړ زمکا د مالټو د باغونو د جوړېدو چارې پیل شوه چې سلګونو کسان ته پکې د کار زمينه برابر شوه ده. د دې په خبره په ننګرهار کې په 2000 جربا زمکا د مالټو باغونه جوړ شوه او پراتونکو څو میاشتو کې به په 5,500 جربا زمکا د مالټو نوی باغونه هم جوړ شي. بلخوا د مالټو باغونو مالکان غواړي چې د کیمیاوي سرې او د بوټو د امراضو د مخنیوي په برخه کې د ورسره د درملو مرسته وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار کانال ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په 120 جریبه ځمکه د مالټو د نوو بڼونو د جوړېدو چارې پیل کړې دي. د یادی ادارې بیان سید همایون غریبمل وایي چې د مالټو یاد بڼونه د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند هډې فارم سیمه کې جوړیږي او دوو کورنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکول شوي دي. د ده په خبره یاد ځمکه له کلونو راهیسې شاړه پرته وه او زیاتوي چې د کانال ریاست مسؤلین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې شاړې ځمکې د دا ډول بڼونو په جوړېدو سره آبادې کړي.
په دغه 120 جریبه ځمکه باندې چې اوس پرې د مالټو بڼونه جوړېږي د دوو کرنیزو شرکتونو اتحاد آشنا او بیت سپین غر په نومونو پرې په ټولیز لګښت 5.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دغه 120 جریبه ځمکه له 13 لسیزو همداسې نه آباد او شاړه پرته وه، اوس پرې له ښه بخته 15,000 د مالټو همدغه اعلی نو بوټي کرل کیږي او 120 تنو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده.
غریب مل زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار اړوند په 2,000 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او کانال ریاست په پلان کې لري چې په راتلونکو 100 میاشتو کې په 5,500 جریبه ځمکه د مالټو نوي بڼونه جوړ کړي.
بدویل شي چې دم غړې د کانال ریاست په 2000 جری بزمه کبانی مالټو بڼونه جوړ شوې دي او پراتلونکو د درې سلور میاشتو کې په 15000 جری بنورو باندې به هم د مالټو بڼونه جوړ شي. دغه 15000 جری بزمه کبانی چې تازه پرې د مالټو بڼونه جوړې کی درې سلور میاشتو کې د ننګرهار ولایت د مالټو اړتیا به پراتلونکو څلور پنځو کلونو کې ان شاء الله تر ډیره بریده پوره شي.
بڼوال هم د ملټو د بڼونو له جوړېدو خوښ دي او له اړوندو ادارو د کیمیاوي سرو او نورو اړینو امکاناتو غوښتنه کوي. د سید محمد او انور شاه په نومونو دوه تنه بڼوال د دا ډول بڼونو جوړېدل د کوکنارو د کښت پر ځای یو ښه بدیل ګڼي.
زمنګ د وطن د باغونو او د میوجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پوره نشي کېدای ځکه چې ټول ضرر دي او دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریو ته ډېره فائده ورکوي.
دا باغونه موږ لکینو له د سینو چرته وای کړل او به سر نه راخار کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړو په دوی کې په سره کې چې تشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي.
ننګرهار د افغانستان یو له کرنیزو ولایتونو څخه دی.